د ماشام شفاج په دیشوی د ازادي راډیو په ماشامنی خبری مجله کې موزه احمد شبر هر کله کوم شرغلی مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سین ریلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همشغه کوونکی ټاکلی دی نوموړی د امنیت شورا د پریکړې لیک له مخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي ګوتیرش له ښاغلي سین ریلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره د یوې واحدې او همشغې تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د یوې خپلواکې ارزونې مشي وکړي وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د طالبان حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د خونړي برید طرح وشلی دی دا برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې یو 30 تن افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول د فرانس پریس اژانت راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډل یادایشت خراسان څنګه یو مشر چې مستقیمه نه دغه برید په پلانونو او سرته رسولو کې لاس درلود وشل شوی دی نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وشل شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل په دې اړه په دې خبري مجله کې تفصیل د سر شریکو د ایران د ځواکمنې شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو د برید پر مهال درې تنه نور ټپیان شوي دي نیمه دولتي فارس آژانس خبر ورکړ چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی دی عباس علي سلیماني د نگهبان شورا غړی دی چې پخوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي استازی و په بابلسار ښار کې د لاخي سوټپونو نن سا ورکړه د چینایي رسنیو د راپور له مخې ولسمشر شي جین پینګ وایي چې اوکراین ته به ځانګړی استازی واستوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي د راپور له مخې شي جین پینګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکي سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ماسکو کې د ناروې سفیر رابرټ کویلی د دې لپاره احضار کړ چې ولې اوسلو د میاشتې په پیل کې 15 روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي د وزارت نن له روسیې څخه د لسو نارویجي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان هم وکړ او ویل چې د ناروې له غیر دوستانه چلند را وروسته به نور غچ اخیستونکي اقدامات هم ترسره کړي دا سجرډو ماشامنی خبري مجله اوري د افغانستان لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتو مهمې غونډې ته په شمار روزي پاتې دي او په دې وخت کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د یو نوي ځانګړي استازي د ټاکنې اعلان کړی وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات ترسره شریکو دا به هم واوري چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د کابل پر هوایي ډګر د برید کوونکی او طراح وشل شوی دی ملګرو ملتو پر نړیوالو شخ کړی چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او په ملګرو ملتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې شاید د اوکراین د غلې دانو د صادراتو مخه ونیول شي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشم لومړی راپورته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سین ریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همشغه کوونکي په توګه ټاکلی دی جزئیات له حسیب تلاش څخه
سلامونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د راتلونکي می میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د ځانګړې غونډې کوربتوب وکړي او دا غونډه به په د قطر په پلازمینه دوحه کې وي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتیرش د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال فریدون سینیر لی اوغلو د افغانستان د وضعیت د خپلواک څېړنې لپاره د ځنګړي همغږي کونکو په توګه ټاکلې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي تیر ورځ په ډېره په ویلا مې کې له ښاغلي فریدون غوښ غوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په ویلا مې کې راغلي دي چې د ښاغلي اوغلو ټاکل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 2009 نمبر پریکړلیک پر بنسټ ترسره شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ شارژافیر یا سرپرست نصیر فایق د ښاغلي فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او په خپل ټویټر یې لیکلي دي دی باور لري چې نوموړی به نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسني بحران په برخه کې سرهمغږي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم د دې دندې ته د فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او په خپل ټویټر یې لیکلي دي چې ښاغلی فریدون له پراخه تجربو او د ده په وینا د ارزونې له وړتیاو برخمن دی. ښاغلي خلیلزاد لیکلي دي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د می میاشتې د لومړنۍ نیټې ناسته باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته د لارې نقشه برابره کړي او دا کار به د ښاغلي فریدون اوغلو ماموریت مشخص کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکې می میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه په دوحه کې د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو په اړه غونډه وکړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې په دې ناسته کې طالبانو ته ونډه ورکړل شوې ده که نه یا ونډه ورکړل کېږي که نه، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش تر څنګ به پکې د بېلابېلو هیوادونو استازي برخه ولري او مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي وو چې د دوحې په کنفرانس کې به د افغانستان د اوسني وضعیت تر څنګ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو پر موضوع هم خبرې وشي. خو د میرمن محمد دغه څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې او ګڼ غبرګونونه یې هم له ځانه سره درلودل. د افغانستان د روان وضعیت لپاره ملګرو ملتونه داسې مهال ځانګړی همغږی کوونکی او مفتش ټاکي چې پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ له پیل راهیسې پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګیدلي او افغانستان د سختو کړکیچونو سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار تازه د ښاغلي اوغلو په ټاکلو نیوکه کړې ده او په خپل ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان مسایلو په اړه نږدې ټول ټاکل شوي ځانګړي استازي نارینه دي. اغلی هیدربار وړمه ورځ هم ویلي وو چې د افغان ښځو د حقونو فعالانې په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې او متخصصې منبع لخوا وشي او باید د نجونو او د دې په وینا ښځو ته حقونه د ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. طالبان له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون یې په ټولو بهرنیو او کورنیو موسسیو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي دي. دغه ښځې عامه پارکونو، حمامونو او ورزشي پارکونو ته لتک هم منع شوي دي. فریدون اوغلو یو ترکیې ډیپلومات دی چې په 2015 کال کې د ترکیې د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی و. یو شمېر بهرنیو اژانسونو د نوموړي په اړه لیکلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا، اروپا، شمالي امریکا او آسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم دنده ترسره کړې دي، خو دا نه دي لیکلي چې په افغانستان کې نوموړي مخکې له دې څه دنده درلودله.
تلاش صاحب مننه وام اورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ترکیه ډیپلومات فریدون سندریل اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همشغه کوونکي په توګه ټاکلی دی. موضوع د سیاسي چارو له کتونکي اسحاق اتمر سره شاربو. اتمر صاحب مننه چې په خبرونه کې راسره مل شوي. ستاسو په باور په دغسې حساس وخت کې چې تقریبا څلور ورځې د دوحې غونډې ته چې د افغانستان لپاره جوړېږي پاتې دي، ملګري ملتونه څرنګه یو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره ټاکي؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته او اورېدونکو لیدونکو ته سلام وړاندې نیکی هیلې. دغه خپله د دې اهمیت څرګندوي چې یعنې څلور ورځې چې لومړی د می به د افغانستان په باره کې په دعا کې یو نړیوال کنفرانس راوبلل شي، ورته به د ملګرو ملتونو سرمنشي او نور غړي ګډون وکړي او د افغانستان په باره کې به دوی په دغسې یو روډ ماپ کار وکړي چې د هغه روډ ماپ وسیله باندې دوی څنګه کولی شي چې طالبان سره تعامل یا رابطه برقرار کی. نو د دې د وجې نه او بل د افغانستان د لانجې دپاره د دې دپاره چې دغه قضیه یو حل ته ورسیږي، نو دوی ځانګړی استازی فریدون سنیلی اوغلو د ترکیې او ډیپلومات دی د دې دپاره ګمارلی.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب څه فکر کوي چې د ترکیې استازی مثلا په ترکیه کې ګڼ افغان سیاسي فعالان راغونډ شوي دي، هغه هیواد چې د طالبانو مخالفو سیاسیونو ته پناه ورکړې ده، څرنګه له ترکیه یو څوک ملګري ملتونه ټاکي؟ کنه دا نقش نه لري.
نه، هغه نقش نه لري، ځکه تاسو په ترکیه او دموکراتیک هیواد او هلته هر ګوند او هر څوک دغه ازادي لري چې هلته بحثونه وکړي، خبرې وکړي، سیاسي محفل ونیسي. پر ترتیب زه فکر کوم دا به د هغه مسایلو نه بیل یو خبرې دا منحص د یو مامور د ملګرو ملتو راځي او دغه ماموریت ته، لکه چې پخوا وختونو کې م که تاسو په یاد یې په اتیاوم لسیزه کې مثلا د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لکه بیننسوان، محمود مستری، لختر ابراهیمي، دیگو کوردویز، همدغسې ډېر کسانو چې دوی راغل خپل ماموریتونه یې ترسره کړل. دا غیر مستقل وبخښئ، دا مستقل غیر منسلک یو نماینده دی چې هغه به کوشش وکړي چې د دغه موضوع دپاره چې د افغانانو په منځ کې دغه مشکلات رامنځته شوي او افغانستان څنګه کولی شي چې بیا خپل عادي مسیر ته وروګرځي.
اتمر صاحب ملګرو ملتونه تیار ځانګړی استازی روز اوتون بایو لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو په د بشري حقونو په برخه کې ځانګړی استازی لري، اوتون بایو خپل مرستیال لري، یعنی ډېر نور تشکیلات لري، نو بیا هم د یو بل ځانګړی استازی ګمارل د افغانستان لپاره په خیر ده او د افغانانو په ګټه ده؟
زه داسې فکر کوم چې دا به د هغوی نه مجزا یو هغه یو پرسونلی یو کارمن به وي، ځکه اوتون بایو د یو نما رئیس په افغانستان کې او هغه د بشري مرستو په برخه کې او د ملګرو ملتو د فعالیتونو په برخه کې کار کوي. دا د ملګرو ملتو د سرمنشي خاص نماینده دی د افغانستان او مخصوصا په اوسني حکومت کې د دوی سره د رابطې په مورد کې چې دوی څنګه کولی شي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې ډېرې هڅې به سیاسي وي؟
یقینا دوی هڅې سیاسي دي. په بشري مسایلو باندې به دوی تمرکز نه کوي، ځکه بشري مسایل هلته خو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه هلته خاص نماینده د ملګرو ملتو په افغانستان کې شتون لري.
مننه اتمر صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره وخت لې بي خبرتیا او وروسته خبرونه ته ادامه ورکو. بیا هم د افغانستان په ارتباط
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
سپینه مانی وای طالبانو د کابل پر هوایی دګر د بریت ترا لمن څوړی دی. د سپینه مانی د امنیت شورا ویان جانکر بی د سیشن بی پورس په وی اعلامیه کې دا خبره وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلې، د سپینه مانی د امنیت شورا ویان جانکر بی د سیشن بی پورس په یو اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا بریدې طرح کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جنګربي د وژل شوي کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنه کړل. په هغه ځانمرګي برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 100 افغانان او 10 امریکایي پوځیان ووژل شول. جنګربي د دغه بریدګر د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیه کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو له مهمو چارواکو څخه و چې په مستقیم ډول د بګیر په څیر د عملیاتو په پلانولو کې هم لاس درلود. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو وایندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د پوځي چارو پوه اسدالله ندی په دې اړه وایي.
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبیني زیاته شوې ده، او دا د امریکا د متحدو ایالتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. ښایي پرمختګ شوی وي. دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي ښایي د امریکا د متحدو ایالتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
ممکن به اساس دادهای استخباراتي ایالات متحده امریکا بوده باشه.
د امریکا د دفاع وزارت وایان جنرال پیټریک رایډر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې امریکا د کابل پر هوایي ټکر د برید مسؤل او د داعش ډلې ته دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ادا کړې چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسله وال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. له دې سره سره ښاغلي خلیلزاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خپره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسی ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له ګټو څخه د طالبانو د دفاع په هکله ښه احساس نه لري. خدای خوشحاله دی چې د هغه برید عمل چې پکې 12 امریکایي پوځیان ووژل شول له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځلمرګ برید ته اصلي عمل او د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په وار وار اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په امن په ډنځای بدل نه شي. خو طالبانو تر ویلي چې د افغانستان له خاورې به هېڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې داعش ډله به په افغانستان تر شپږو میاشتو دومره ځواکمنه شي چې په نورو هیوادونو کې به د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
سنا کاکړ مننه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایان وایي چې د امریکایانو له وتلو مخکې چې کله د کابل په هوایي ډګر باندې کومه حمله وشوه دا حمله داعش کړې وه او د دې حملې طراح او برید کوونکی طالبانو وشلې دی. ازادي راډیو خبری مجله تاسو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې کتلی شئ او دا خبرونه په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم لیدلی او اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغی د ادارې مشر مارټین ګریفیتس لنړی غوښتي دي چې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې خپل همکاري زیات کړي. د ګریفیتس د دې څرګندونو جزئیات له خاطر پردې څخه اور.
په د کابل ښار یو اوسیدونکی چې سمیرا نومیږي د شپږو اولادونو مور ده او له ډېرې مودې راهیسې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. نوموړي سره چې موږ خبرې کړې دي هغه وایي چې تر اوسه پورې یعنی دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. له دې څخه مو دا پوښتنه هم کړې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې تر اوسه پورې تاسو سره چا مرسته کړې که نه. د هغه د خبرو یوه برخه په دغه کلیپ کې واورو.
نانوار خانه فقط خودم هستم
د کور ډوډۍ راوړونکي یوازې زه یم. د طالبانو له راتګ مخکې مې په یوې خیاطۍ کې کار کولو. اوس د ګاونډیانو په کورونو کې پاککاري او کالي مینځم. تر اوسه د هیڅ یو اورګان او مؤسسې له خوا ما سره مرسته نه ده شوې.
د سمیرا په څیر په افغانستان کې سلګونه او زرګونه کورنۍ دي چې د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او مرستې ته اړتیا لري. خولې دې ټولو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفیتس تازه د سه شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خبري ناستې پر مهال د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ګریفیتس ویلي چې دغه سازمان په افغانستان کې ډېریو بېوزلو لاسنیوی کړی خو په خبره یې دا بسنه نه کوي. د هغه د خبرو یوه برخه به واورو.
زه په ډېرې عاجزۍ سره د نړۍ له هیوادونو غواړم چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو وشو کولی د افغانستان له خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړو، سره له دې چې ډېری هیوادونو موږ سره د مرستو په برخه کې د چمتووالي اعلان کړی او تر دا مهال موږ توانېدلی یو چې نږدې 6 میلیارده ډالره د مرستو ژمنې ترلاسه کړو او دا یو لوی رقم دی، خو بیا هم په دې برخه کې د لا زیاتو مرستو غوښتونکي یو.
گریفیتس په طالبانو غږ وکړ چې په افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لري او خپل فرمانونه بیرته واخلي. نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو موسسو فعالیت او مهم او په دې برخه کې د افغان میرمنو ګډون حتمي یاد کړ. گریفیتس دا هم وویل چې طالبان مسؤلیت لري چې د افغان ښځو او ماشومانو حقونه که هغه زده کړي وي او کار خوندي کړي. موږ د گریفیتس دغه خبرې او اندېښنې د طالبانو له ویان زبیولا مجاهد سره هم شریکې کړلې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. بله
مننه خاطر پردې سو چې په دې باره کې تاسو سره معلومات شریک کړل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشخي ادارې د افغانستان لپاره د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. بل ورته یو شمېر مدني فعالانو او معترضو ښځو په یو سرخلاصې لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. تاکل شوی دی چې د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي. ورته مخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد داسې اشاره کړې وي چې ممکن په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسله هم مطرح شي، خو هغه مدني فعالان چې شمېر شاوخوا سلو ته رسي شي دوی له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې دغه یو کار ونه کړي. جزئیات له نرګس مومن څخه اخلو.
سلامونه، وخت تاسو ټولو په خیر. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر معترضو ښځو او یو شمېر هغه ښځو او مدني فعالانو یو لیک د ملګرو ملتونو کې استولای دی. په دې کې د څو شانو غوښتنې کړې د ملګرو ملتونو نه. البته تر ټولو مهم او تر ټولو هغه څه چې دی ډېر زیات فوکس کړی هغه د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په اړه دی، او د هغې ترڅنګ د ښځو حقونه د افغانستان ټولو خلکو حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته ډېره زیاته اشاره شوې ده. نو دا لیک پرون د سه شنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. په دې کې شاوخوا سلو کسانو لاسلیک کړی دی چې په دې کې بیلابیل کسان دي. په دې کې اکثره د پوهنتون استادان، ځینې پکې مدني فعالان او د ځینو ښځو معترضو ښځو غورځنګونو غړي هم پکې شامل دي، دوی لاسلیک کړی دی. نو دوی په دې کې دا هم غوښتنه ترې کړې ده چې البته دا لیک وروسته له هغه خبر شوی دی کله چې امینه محمد د څو موده وړاندې هغه څه چې وروستۍ څرګندونه چې د طالبان د رسمیت پیژندنې په اړه او داسې په دوحه کې د غونډې د جوړولو په اړه وو هغه ته اشاره کړې ده، او دا ویلي دي چې یعنی په هیڅ صورت باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. نو دا ټول په داسې حالت کې دي چې د دې د امینه محمد څرګندونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو ویان بیا تیرونه مکتوی البته په کلیه توګه دا خبر کړی دی چې دوی یعنی دې ته آماده نه دي چې دوی به طالبان په رسمیت پیژني. دا خبرې رات کړې ده. نو په دې اړه موږ د ځینو معترضو ښځو سره موږ خبرې وکړې، د ځینو هغه کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغې لیک کې برخه درلودله. دوی دا ویلي دي چې یعنی تر ټولو مهمه دا ده چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقونو ته د درناوی وشي، د ټول افغانستان خلکو حقونو ته د درناوی وشي، په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته د درناوی وشي. طالبان دې خپل کړي ژمنو ته ژمن واوسي، او دغه ته څنګه ملګرو ملتونو ته هم د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي. دوی دا هم وایي چې څه هم ملګرو ملتونو ته بیلابیلو کسانو یعنې د بیلابیلو غورځنګونو لخوا لیکونه استول شوي دي، خو د دوی ټولو غوښتنه یوه واحده غوښتنه ده، او د غوښتنه دا ده چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. نو دا ټولې اندېښنې په داسې حالت کې دي، ټول خبرې په دا سالات دي چې وروسته لږی چې طالبان دوک یعنی د اگست 15 نه وروسته کله چې طالبان حاکم کیږي په افغانستان باندې په خځو باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي.
نرګس مومند، مننه.
دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اسدي راډیو. دا اسدي راډیو ماښامنی خبری مجله په منځني صف 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او تاسو د خبرونه په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدلای او اوریدلای شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې تاسو د ویانا د غونډې له جزئیات خبر کړو. په ویانا کې یو شمیر د طالبانو سیاسي مخالفان راغونډ شوي دي. هغوی خپله غونډه سرته رسولې ده، اعلامیه خبره کړې ده. هڅه کوو چې د دې اعلامیې جزئیات ترلاسه کړو او له تاسو سره یې شریک کړو. خو مخکې تر دې چې دې موضوع ته ورشو، یوه نړیواله مسله راخلو. روسیا وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړ که چیرته دغه ستونزې هوارې نشي، دوی به ممکن د اوکراین د صادراتو مخه ونیسي، د غلودانو د صادراتو. جزئیات د نوریاس نوري پوراپور کې.
بله شیبا صاحب، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. که چیرې دغه موافقه تمدید نه شي، د اعتبار موده به راتلونکې می میاشتې، یعنی د می میاشتې په 18 نیټه پای ته ورسیږي. موسکو ویلي تر هغو د دغې موافقې له تمدید سره به موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیځ خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ورته څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې تر اوسه پورې د روسیې د صادراتو په وړاندې خنډونه شته. سرګی لاوروف دغه راز ویلي وو چې په دې اړه د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرش سره خبرې کړې دي، او ګوتیرش هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولی دی. په عین حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلان ته په مسکو کې تایید کړه چې پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. البته د یادونې وړ بولو چې ټاکل شوی و دغه موافقه د مارچ په میاشت کې د 120 ورځو لپاره تمدید شي، خو یوازې د 80 ورځو لپاره تمدید شوه. د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د تور سمندرګي له بندرونو څخه اوکراین ته د دې اجازه ورکوي چې څه باندې 20 میلیون ټونه غله دانه صادره کړي. په عین حال کې روسیې ته هم د دې اجازه ورکوي چې خپل غلې او دغه راز سرې صادره کړي. خو روسي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې د لویدیځ لخوا پر روسیې په یو اړخیز ډول لګول شوي هغه بندیزونه د دغې موافقې د روسیې د برخې د عملي کېدو خنډ ګرځېدلي دي، او غوښتنه کوي چې باید پر روسیې لګول شوي بندیزونه په تېره بیا د پیسو د لیږد په برخه کې چې په روسي بانکونو باندې لګول شوي دي هغه باید لرې شي، تر او که چیرې لرې نه شي نو دغه موافقه نه تمدیدوي. بلې شي برسه
نوریاس نوری له تاسو څخه مننه. د افغانستان مسلې ته ورګرځو. لکه څرنګه چې مخکې درته وویل، د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاستوال راغونډ شوي وو. دوی وروسته له دې چې په خپلو کې سره خبرې وکړې، یوه اعلامیه یې خپره کړه. د دې اعلامیې جزئیات له اجمل انسخه انسخه.
ډېره زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تا وویل، د ویانا په پلازمینه، د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دغه د طالبانو مخالف یو شمېر مشران او سیاستوال چې راټول شوي وو، دوی نن یو اعلامیه خپره کړله. د اعلامیه مهم ټکي تر ډېره پورې په دې راڅرخي چې د طالبانو ضد مختلف جریانونه چې دي، د دوی ترمنځ څنګه هماهنګي کولای شي. او همدارنګه بل مهم ټکی چې په دې اعلامیه کې دوه ځلې پې ټینګار شوی دی، هغه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې مخکې تګ، او همدارنګه د مقاومت هره بڼه. د غیلامې چې څو مادي لري په دې کې راغلي دي چې طالبانو د ګویا د ویانا د لومړۍ غونډې وختونو ته درنښت ونه کړ، نو ځکه دوی ورپسې بله غونډه جوړه کړله. او په دې کې ټینګار کړی دی چې موږ له طالبانو سره د سوله ییز حل ملاتړ کوو، خو په عین حال کې د طالبانو د حکومت پر ضد د مقاومت له ټولو بڼو نه ملاتړ څرګندوو. دوی ویلي دي چې دوی د طالبانو په وړاندې د یو واحد دریز د رامنځته کولو هڅه کوي. البته باید یادونه وشي چې دا مهال د طالبانو مخالفان، هغه که سیاسي مخالفان دي، که هیواد کې دننه دي، که بهر دي، په بیلابیلو جریانونو او ډلو باندې ویشلې دي. په دې غونډه کې هم د بیلابیلو سیاسي جریانونو ګډونوال و. البته بارزه برخه پکې د افغانستان د مقاومت د ملي مقاومت په نوم د جبهې غړو درلوده چې خپله د دې جبهې مشر احمد مسعود هم پکې برخه لرله. دوی له نړیوالې ټولنې مننه
کوي. نور وخت اجازه نه راکوي. دا سجې راډیو په راتلونکي خبري مجله کې به په دې اړه نور تفصیلي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړو. کور ودان.